درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت منده بیاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اووم ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوسته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د درس تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اکسیجن. د اکسیجن عنصر څلورم څپرکی نهم لوست اووم ټولګی د کیمیا مضمون د درې شپیتمې صفحې څخه تر شپږ شپیتمې صفحې پورې زموږ او ستاسو درس دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر د کیمیا له نظره یو ډیر فعال عنصر بلل کیږي چې د یونانی کلمې اکسی او جنس څخه اخیستل شوی چې معنا یې د ژوند لپاره یو اړین اسید جوړول دی چې سمبول یې په او توري یا د انګلیسي الفبا په او توري سره ښودل کیږي. د اکسیجن عنصر چې دی د دوراني جدول په شپاړسم اصلي ګروپ او شپږم فرعي ګروپ او دویم پیریود کې قرار لري. د اکسیجن اټومي نمبر مساوي په اته سره او اټومي کتله یې مساوي کیږي په شپاړس سره، چې دا د عنصر هغه موقعیت په دوراني جدول کې موږ او تاسو ته بیانوي. بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وویله چې د اکسیجن عنصر یو هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ډېر مهم او اړین بلل کیږي، البته په ټولو ژوندیو موجوداتو په ژوند کې اړین بلل کیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو رسو وایو چې اکسیجن په طبیعت کښې په زیاته پیمانه په هوا کښې په آزاد حالت د مانیکول په شکل او هم د مرکب په حالت د نورو عنصرونو سره یو ځای پیدا کیږي. په آزاده بڼه تقریبا اکسیجن یو پر پنځمه برخه د هوا او د مرکب په بڼه بیا اتاتیا اشاریه اتاتیا فیصد د اوبو په جوړښت کښې مهمه برخه لري. پنځه اشاریه پنځه څلوېښت فیصد اکسیجن د ځمکې کتله او پنځه شپېته فیصد بیا د انسان د بدن کتله د اکسیجن عنصر څخه جوړه شوې ده. نو په همدې اساس اکسیجن زموږ او ستاسو په ژوند کښې یو ډېر مهم رول لري او په عادي حالاتو کښې اکسیجن یو بې رنګه بې بویه او بې خونده ګاز بلل کیږي چې نه خوند لري نه رنګ او نه هم په همدې ترتیب بوی. رازو ګرانو زده کوونکو وایو چې اکسیجن په منفي یو سلو درو اتیا درجه کښې په مایع حالت او په منفي دوه سوه اتلس درجې د سانتي ګرید کښې په منجمد حالت باندې بدلیږي یا هم منجمد کیږي، چې دا هغه د تودوخې اغیزې وي کوم چې په د اکسیجن په عنصر باندې اغیزې یا تاثیر اچوي. اکسیجن چې دی د موادو په سوځېدنه کښې زموږ او تاسو سره مرسته کوي، خو د اکسیجن په نشتوالي کې کیدای سي چې مواد ونه سوځول سي. ځینې وختونه په کیمیاوي تعاملاتو کښې د اکسیجن سوځولو ته اړتیا شته تر څو هغه کیمیاوي تعامل چټک یا هم د چټکتیا باعث سي. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو د اکسیجن عنصر موقعیت وپېژن، په همدې ترتیب د هغه جوړښت او د هغه پیدایش فیصدي مو وپېژندل. اوس راځو د اکسیجن کیمیاوي خواص وایو چې د اکسیجن عنصر د کومو کومو موادو سره یا د کومو عنصرونو سره تعامل کولی سي او د کومو عنصرونو سره یا کومو موادو سره تعامل نشي کولی. اکسیجن ګاز که څه هم موږ او تاسو ویلی یو ډېر فعال عنصر بلل کیږي د کیمیا له نظره، نو په همدې اساس د فلزاتو سره او غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل کولی سي. نو که چیرې د فلزاتو سره تعامل وکړي د فلزاتو اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي، او که چیرې د غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل وکړي نو د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي، او که چیرې بیا د فلزاتو او غیر فلزاتو نه بر علاوه له نورو موادو سره د اکسیجن تعامل ترسره سي، دا ډول تعاملات موږ او تاسو د اکسیدیشن تعاملاتو په نامه سره یاد. زو ګران زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کیمیاوي خواصو کښې موږ او تاسو لمری راځو د غیر فلزات سره د اکسیجن تعامل وایو. پس موږ او تاسو ویل چې د غیر فلزات سره چې کله اکسیجن تعامل کوي د غیر فلزات اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي. نو په همدې اساس موږ او تاسو یو عنصر چې یو غیر فلز دی په نظر کې نیسو او د اکسیجن سره تعامل وکړو چې هغه عنصر د سلفر په نامه سره دی. د سلفر سره د اکسیجن تعامل داسې چې د اکسیجن به اکسیجن عنصر به د سلفر سره تعامل کوي په نتیجه کښې به موږ او تاسو ته د سلفر اکساید او یا هم د سلفر ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې معادله کښې وینئ چې د سلفر عنصر د چې یو غیر فلز عنصر دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته سلفر ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي چې سمبول یې یا فرمول یې داسې ویلی سو چې SO2 سلفر ډای اکساید. دا د غیر فلزات سره د اکسیجن تعامل و. په همدې اساس یو بل عنصر هم په نظر کې نیسو چې هغه هم غیر فلز بلل کېږي، هغه لکه کاربون چې د اکسیجن تعامل د کاربون سره دی. داسې چې د تودوخې په موجودیت کښې به موږ او تاسو اکسیجن سره د کاربون تعامل داسې ترسره کېږي چې په نتیجه کښې به کاربون ډای اکساید مرکب ترې جوړېږي. یعنی څه اندازه دوی ته تودوخه ورکول کېږي چې کله تودوخه ورکول سو په نتیجه کښې اکسیجن د کاربون سره یو ځای کېږي، تعامل کوي او د کاربون ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. چې دې ته موږ او تاسو د اکسیجن هغه کیمیاوي خواص د یا کیمیاوي تعاملات و د غیر فلزاتو سره. نازو ګرانو زده کوونکو د غیر فلزاتو سره مو د اکسیجن تعامل وویل. په دې برخه کښې موږ او تاسو د فلزاتو سره د اکسیجن تعامل وایو چې اوس د فلزاتو سره څه ډول تعاملات ترسره کولی سي او څه ډول مرکبات ورڅخه لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو که څه هم موږ او تاسو وویل چې کله چې اکسیجن د فلزاتو سره تعامل کوي نو معلومداره خبره ده چې د هماغه فلزاتو اکسایدونه به موږ ته په لاس راکوي. یعنی د ډېره چې اکسیجن ګاز یو ډېر فعاله ګاز دی، په همدې اساس کولی سي چې د فعال فلزاتو سره هم تعامل وکړي په آزاد هوا کې. د بېلګې په توګه کله چې د سوډیم یو عنصر تاسو په نظر کې ونیسئ، که چیرې سوډیم له تیلو څخه راویستل شي او بیا د هوا د اکسیجن سره په دې ډول داسې تعامل وکړي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د سوډیم اکساید په نامه یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي. دا د که چیرې بیا همدغسې په همدې اساس اکسیجن په هغه حالت کې چې د تودوخې او د نم په موجودیت کښې که چیرې اوسپنه په نظر کې ونیسو، د اوسپنې سره د اکسیجن تعامل ترسره کړو، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو د اوسپنې اکساید په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ ګرانو زده کوونکو چې څلور اټومه اوسپنه یا فیریز هغه د څه شي سره د اکسیجن سره تعامل کوي چې بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو د اوسپنې اکساید په لاس راکوي. چې اوسپنه او سوډیم خپله دا دواړه ډوله عنصرونه چې دي د فلزات شمېرل کېږي، فلزي خاصیت ځان څخه ښکاره کوي. نو په همدې اساس وایي کله چې اکسیجن د فلزاتو سره تعامل کوي د فلزاتو اکسایدونه موږ او تاسو ته لاس راکولی سي. بل په همدې اساس ګرانو زده کوونکي د دې مثالونو مر علاوه کولی سي چې اکسیجن د نورو فلزاتو سره هم کیمیاوي تعامل ترسره کړي. ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وایو. د اکسیجن چې دی د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کښې د یو انګلیسي ساینس پوه چې پریستلي نومېده د پارې له اکسایدونو یا د سیمابو له اکساید څخه یې اکسیجن لاسته راوړ. او د اکسیجن نوم بیا یو بل عالم چې د لاویزیه په نامه یادېدل چې خپل یو فرانسوي ساینس پوه و، د اکسیجن نوم چې همدا اوس هم اکسیجن نومېږي هغه لاویزه کېښود. او په همدې اساس یوه کیمیاوي معادله یې هم موږ او تاسو ته کړې ده. لکه څنګه چې تاسو یې دلته وینئ د سیمابو اکساید دی چې د سیمابو اکساید د رڼا په موجودیت کښې موږ او تاسو ته سیماب او په همدې ترتیب اکسیجن ګاز په لاس راکوي. یو د هغه معادله ده چې د رڼا په موجودیت کښې د لومړي ځل لپاره د پریستلي په نامه یو عالم د اکسیجن لاسته راوړلو معادله وه چې موږ او تاسو ته یې وړاندې کړله. په همدې اساس کولای سو چې د اکسیجن عنصر د پوتاشیم کلوریت د کلوریت څخه هم د اکسیجن لاسته راوړنه وایي. په دې اساس چې موږ او تاسو به پوتاشیم کلوریت ته یوه اندازه تودوخه ورکوو او د تودوخې په نتیجه کې به موږ او تاسو ته پوتاشیم کلوراید او د اکسیجن عنصر به په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو یې په معادله کښې وینئ. پوتاشیم کلوریت عنصر مرکب دی. دې مرکب ته یوه اندازه تودوخه ورکول کېږي چې د تودوخې په موجودیت کښې به دوی تجزیه کېږي، داسې چې پوتاشیم کلوراید به ورڅخه جلا تجزیه سي او په اکسیجن عنصر به موږ او تاسو ته په لاس راکړي، چې دا دوهمه کیمیاوي معادله ده د اکسیجن د لاسته راوړلو. په همدې اساس یو بل معادله یې هم موږ او تاسو ته وړاندې کړې ده، هغه داسې چې د هایدروجن د پر اکساید د تجزیه څخه موږ او تاسو کولی سو چې د اکسیجن ګاز یا د اکسیجن عنصر چې شکو ترې لاسته راوړو. داسې چې د هایدروجن پر اکساید د منګانیز ډای اکساید د کتلیس په موجودیت کښې به اوبه او اکسیجن موږ او تاسو ته په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ. د منګانیز ډای اکساید په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کې اوبه او اکسیجن ورڅخه لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وویل، اوس کولی سو چې د اکسیجن استعمال یا د کارولو ځایونو باندې هم پوه سو چې د اکسیجن څخه په کومو کومو ځایونو کښې استفاده کېږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، که څه ووایو موږ او تاسو وویله چې د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د هوی د تنفس یوه ښه سرچینه اکسیجن بلل کېږي. په همدې اساس راځو په نورو ځایونو کښې هم کولای سو چې د اکسیجن څخه استفاده وکړو. لومړی داسې چې اکسیجن په اکسی اسیتلین مانند څراغونه دي، چې هغو څراغونه د فلزاتو د لیم کولو او د فلزاتو د پرې کولو لپاره د اکسیجن عنصر څخه استفاده کولای سو. دوهم همدا ډول کولای سو چې د زیات فشار په وسیله اکسیجن په کپسولونو کښې ځای پر ځای کړو او بیا یې تر سیندونو لاندې د ځمکې د اتموسفیر د باندې ورځني کوم کارونه چې ترسره کېږي هغه کښې موږ او تاسو کولای سو چې په همدې اساس په تنفس کښې ورڅخه کار واخلو. دریم هغه ناروغان چې د هوا د اکسیجن څخه نیغ په نیغه ګټه نشي اخیستلی، له خالص اکسیجن څخه په تنفس کې ترې ګټه اخیستلی سي. په همدې اساس په ځینو مصنوعي سپوږمکیو کښې او په هغو راکټونو کښې چې په زده توغول کېږي، د سون مواد یې د خالص اکسیجن په واسطه سوځول کېږي. او په پای کې هم همدارنګه ویلی شو چې د حیواناتو او نباتاتو په تنفس کې د اتموسفیر اکسیجن په مصرف رسول کېږي. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د اکسیجن د استعمال ځایونه یا د اکسیجن د کارولو ځایونه چې څه ډول په کوم کوم ځایونو کښې موږ او تاسو کولی سوای چې د اکسیجن عنصر څخه استفاده وکړو. په همدې اساس راځو د لوست په دې برخه کښې چې د ارزونې برخه ده. په همدې ځای کښې به موږ او تاسو ته یو څو سوالونه راکول سوي دي، همدې سوالو ته به موږ او تاسو په ګډه سره ځواب وایو. چې لومړی سوال موږ او تاسو ته وایي، د اکسیجن عنصر په څو درجو د سانتي ګریډ کښې منجمد کېږي. دوهم سوال ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کوم ګروپ او په کوم پریود کښې موقعیت لري، د دې عنصر هغه موقعیت به یې څرګندوو. دریم د اکسیجن د لاسته راوړلو دوې معادلې ولیکي، هغه کیمیاوي معادلې چې اکسیجن عنصرو څخه لاسته راوړل کېدی هغه به ورته لیکو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوست یا وروستی لوستر یو ځل بیا ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د مالګې، چې د اته اتیایمې صفحې څخه پیل پر شپږ نوېمې صفحې به پای ته ورسېږي. چې زموږ او تاسو اتم څپرکی نه هم لوست یا هم وروستی لوستی. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې تیزاب او الکلی څه ته ویل کیږي. د تیزاب او الکلی ترمنځ تعاملات مو وویله، او په همدې ترتیب هغه دوه نوه تیزاب او الکلی موږ او تاسو وویل چې د هغوی څخه مالګې لاسته راځي. اوس راځو په مالګې باندې بحث کوو. مالګه خپله یوه جامده کریستلي ماده ده چې د تیزابو د منفي آیون یعنی آنیون څخه او د الکلیو د مثبت آیون یعنی کیتون د تعامل په پایله کښې لاسته راځي یا هم منځته راځي. د مالګې تعامل چې د خپله له مالګې سره او همدارنګه د مالګې تعامل د تیزابو سره او د الکلیو سره یا هم د الکلیو او فلزاتو سره تعامل اجرا کیږي، او په نتیجه کښې مختلف مرکبونه لاسته راځي. چې راځو موږ را تاسو لومړی د تیزابو او د الکلیو څخه د تعامل څخه یا هم د دوی د تعامل په واسطه د مالګو جوړېدنه وایو. چې مالګه خپله هغه وخت جوړېږي چې د تیزابو د هایدروجن آیونونه د یوه فلز د مثبتو آیونونو او په همدې ترتیب یا هم د نورو مثبتو آیونونو په وسیله کیدای شي چې بې ځای شي او موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې یا په دې کیمیاوي معادله کښې وینئ چې موږ او تاسو هایدروکلوریک اسید یا هم د مالګې تیزاب لرو چې د سوډیم هایدروکساید الکلی سره تعامل کوي. په دې ځای کښې به د هایدروجن آیونونه یا هم مثبت آیونونه او یا هم کیدای سي چې په همدې ترتیب د کلورین منفي آیونونه چش سي بې ځای شي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې دلته وینو چې د هایدروجن عنصر د سوډیم عنصر په همدې ترتیب کلورین د سوډیم سره او سوډیم د هایدروجن عنصر ځای ونیو، چې په نتیجه کښې سوډیم کلوراید مالګه ورڅخه لاسته راځي او یوه اندازه اوبه په لاس راکوي، یو مقدار اوبه. او په همدې ترتیب په دوامو معادله کښې موږ او تاسو وینو که چیرې د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید واخیستل سي د امونیم هایدروکساید الکلی سره تعامل وکړي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې امونیم کلوراید مالګه او یو مقدار اوبه په لاس راکوي. او په همدې ترتیب ځینې وختونه د تیزابو او د الکلیو تعاملونو ته د خونسا کېدو تعاملونه هم وایي، چې دا تعاملونه هغه وخت رامنځته کېږي چې دلته دواړه یعنی هم الکلی او هم تیزاب قوي اوسي. داسې نه چې یوازې الکلی قوي اوسي خو تیزاب ضعیف، او یا هم تیزاب قوي اوسي خو الکلی ضعیف، یعنی دواړه به قوي وي، چې په نتیجه کښې د قوي الکلی او د قوي تیزاب په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکوي او یو مقدار اوبه هم په لاس راکوي، چې دغه ډول تعامل ته د خونسا کېدو تعامل ویل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د مالګو نوم ایښودنه وایو، چې د مالګو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کیږي. د مالګو د انګلیسي نوم په لیکلو کښې موږ او تاسو د کین څخه وښي طرف ته یا هم د چپ څخه وراس طرف ته موږ او تاسو د مالګو نوم ایښودنه لیکلی سو، داسې ترتیبولی سو چې لومړی به د کیتون نوم اخیستل کیږي او بیا به د انیون نوم اخیستل کیږي. که څه هم کیتون کیدای شي چې ځینې وختونه دا کیتون فلز اوسي او یا هم کیدای سي چې غیر فلز اوسي، نو که چیرې په هغه صورت کې فلز اوسي کیتون موږ لومړی د کیتون نوم اخلو او په همدې اساس وروسته د انیون کلمه ذکر کوو. د بیلګې په توګه تاسو وینئ په دې مثال کې سوډیم کلوراید، سوډیم کلوراید چې بل نوم یې هم د خوړلو مالګه ده چې روزمره موږ او تاسو په ورځني ژوند کښې ورڅخه استفاده کوو، نو لومړی موږ دلته د کیتون نوم واخیسته چې سوډیم دلته کیتون او کلورین دلته انیون ده، نو لومړی د کیتون نوم واخیستل کیږي او بیا په نتیجه کښې موږ او تاسو ته وایو چې سوډیم کلوراید، او په همدې ترتیب سره مګنیزیم فلوراید چې لومړی باید د کیتون نوم واخیستل سي او بیا د فلورین نوم واخیستل سي لکه تاسو چې دلته وینئ، او کلسیم نایتریت په همدې ترتیب سره موږ او تاسو لرو چې سوډیم سلفیت، او په همدې ترتیب سره المونیم سلفیت وایو. دا موږ او تاسو نوم ایښودنه په هغه ساده ډول سره، خو که چیرې ځینې وختونه داسې پیښېږي چې هغه فلزات چې کله تعامل کوي دلته کیدای سي چې فلزاتو د خپلو ولانسونو په اساس باندې د مختلفو ولانسونو پر اساس د تیزابو او یا هم کیدای سي چې د انیونونو سره دوه ډوله مختلفې مالګې جوړې کړي. نو په دې صورت کې موږ صرف د مالګې د کیتون سره یوازې او یوازې د او یو اس او یا هم آی سی کلمه یا هم وړستاری یوځای کوو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو دلته وینو چې په دې ځای کې د اوسپنې په سلفیټ کې موږ او تاسو وینو د دوی ولانس دوه دی، مثبت دوه دی. نو کله چې مثبت دوه سه موږ او تاسو وویله چې د او یو اس کلمه ورزیاتو چې دلته وایي چې فیروس سلفایډ. او په همدې ترتیب سره دلته بیا تاسو وګورئ ولانس یې مثبت دی نو فیریک سلفایډ وایو. او په همدې ترتیب سره دلته بیا وایي چې کپر برومایډ چې ولانس یې مثبت یو دی، کیتون یې مساوي دی. په مثبت یو سره دوه ډوله مالګې لاسته راکړي چې کپر برومایډ او په همدې ترتیب کپروس برومایډ وایو. دا په هغه صورت کې که چیرې د فلزاتو ولانسونه هم وجود ولري. زه ګرانو زده کوونکو د مالګو فزیکي خواص وایو چې مالګې په کومو فزیکي خواص پر اساس باندې موندل کیږي یا هم لاسته راځي. لومړی خو موږ او تاسو وویل چې مالګې چې دي خپله له فزیکي خواص څخه یو هم دا ده چې خپله مالګې جامدي او کریستلي او ماتیدونکي مرکبات دي. خپله جامدي دي خو کریستلي او ماتیدونکي مرکبونه دي. دوی چې دي په مختلفو رنګونو سره موندل کیږي چې یو هم د مالګو د ویلې کېدو ټکی او هم د دې په دې ترتیب سره د دوی کثافت چې د یو له بل سره توپیر لري او یو تعداد یې هم کېدای شي چې مالګې په اوبو کښې په زیاته اندازه سره حل سي خو یو تعداد یې بیا په کمه اندازه حلیږي. هغه مالګې چې په زیاته اندازه سره په اوبو کښې حلیږي هغوی عبارت دي لکه موږ او تاسو مخکې مو ویله سوډیم نایټریټ مالګې. دوی چې دي په اوبو کښې په زیاته اندازه سره حلیږي خو هغه مالګې چې په اوبو کښې په کمه اندازه سره حلیږي هغوی لکه موږ او تاسو کلسیم کاربونیټ مالګې. دا چې بیا دي هغه مالګې دي چې یا هم د هغو مالګو د جملې څخه شمېرل کیږي چې په اوبو کښې په ډېر کمه اندازه سره حلیږي. او په همدې خاطر یا هم موږ او تاسو په ځینو ویلې شوي حالت او همدارنګه د مختلفو مالګو اوبلن محلونونه چې دي هغوی د برېښنا تېرونکي هم دي، یعنې کېدای شي چې د برېښنا جریان د خپله ځانه تیر کړي ځکه چې خپله مالګې په خپله اوبلن محلول کښې په خپلو اړوندو آینونو باندې ټوټه کیږي او یا هم تفکیک کیږي. نو په همدې اساس دغه آیونونه چې د مثبتو او منفي چارج لرونکي وي په دې اساس په یو برېښنایي سرکټ کې موږ او تاسو لپاره مثبت آیون د کتود خواته او منفي آیون د انود خواته حرکت کوي چې د دوی د حرکت له امله په نتیجه کښې یو د برېښنا ګروپ روښانه کیږي او یا هم یعنی یو برېښنا تولیدیږي. نو په همدې اساس وایو چې ویلې شوي حالت یا اوبلن حالت کې مالګې محلولونه تیروي خو په جامد حالت کښې مالګه د برېښنا تېرونکي نه دي. ګرانو زده کوونکو دا د مالګو فزیکي خواص وه چې موږ او تاسو وپېژندل. اوس نو مالګې کیمیاوي خواص هم لري چې د مالګو کیمیاوي خواص څه ډول دي. د مالګو کیمیاوي تعاملونه چې دي د هغوی د کیمیاوي خواصو څرګندونه کوي که څه هم موږ او تاسو وایو چې مالګې د کومو کومو مرکباتو یا هم د کومو مرکبونو سره تعامل کولی سي، د الکلي سره، تیزاب سره، همدغه تعاملات چې دوی ترسره کوي دا خپله بیرته د مالګو هغه کیمیاوي خواصو یادونه او یا هم ښودنه کوي چې مالګې هم له تیزابو سره هم له الکلي سره او په همدې ترتیب د فلزاتو سره او په عین وخت کښې د نورو مالګو سره هم تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي، نوې الکلي ګانې په لاس راکوي، نوي تیزابونه په لاس راکوي، په همدې ترتیب فلزات هم پلاس رکوی. نو رازو موږ او تاسو په دې معادلو کښې وینو چې زیات وخت په معمولي ډول سره تعامل هغه وخت موږ او تاسو ته ښی خواته یا هم مخ ته ځو چې یو غیر منحل مرکب ورڅخه جوړ سي او یا هم لاسته راسي. لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینې که چیرې موږ او تاسو وګورو د مالګو تعامل د تیزابو سره دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو باریم کلوراید چې دا خپله یوه مالګه ده، باریم کلوراید د ګوګړو تیزابو او یا هم د سلفوریک اسید سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل تر سره سي دلته بار یم سلفیټ مشته په لاس رکھتے او په عین وخت د مالګې تیزاب هم په لاس رکھي. که څه هم موږ او تاسو ویل چې د دوی څخه مختلفې مالګې نوي تیزابونه نوي القلي ګانې لاسته راځي. چیرې بیا د مالګو تعامل د القلي سره ترسره سي په دې ځای کښې بیا سوډیم موږ او تاسو وینو چې سوډیم کاربونیټ د کلسیم هایدرو اکساید سره تعامل کوي. دوی په نتیجه کښې موږ او تاسو ته بیرته کلسیم کاربونیټ په لاس راکوي. کلسیم کاربونیټ مالګه ده چې موږ او تاسو ویل دا په اوبو کښې په لږ اندازه حلیږي او په همدې ترتیب سوډیم هایدرو اکساید یوه القلي ده چې موږ او تاسو ته په لاس راکړې ده. که چیرې مالګې تعامل د فلزاتو سره ترسره سي لکه دلته چې تاسو وینئ اوسپنه یا هم د اوسپنې فلز دی چې د مسو کلوراید سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مس په لاس راکوي یا هم ازادیږي ورڅخه او په عین وخت کښې د فیرس کلوراید یا هم د اوسپنې کلوراید مالګه په لاس راکوي. او په عین وخت کښې بیرته کیدای سي مالګه نو نورو مالګو سره هم تعامل وکړي چې موږ او تاسو وینو سوډیم سلفیټ د سرپو د نایتریټ سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره کیږي موږ دلته وینو چې د سرپو سلفیټ په لاس راکوي او بیرته په عین وخت کښې سوډیم نایتریټ موږ او تاسو ته په لاس راکوي چې دا خپله هغه د مالګو کیمیاوي خواص بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو په ورځني ژوند کښې د مالګو اهمیت وایو چې مالګه څه ډول اهمیت لري. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې مالګه اهمیت په ټوله نړۍ کښې زیات ده چې ځکه چې موږ او تاسو یو هم هغه مالګه چې د سوډیم کلوراید په نوم سره یادیږي چې دا د خوړلو د مالګو په نوم سره هم شهرت لري. د غذایي موادو په خوندور کولو کښې ورڅخه استفاده کیږي چې دا خپل یوه سپین رنګه جامده کرسټلي ماتیدونکې او ایونیکي اړیکې درلودونکې ماده بلل کیږي چې موږ او تاسو دا مالګه وویل چې د تیزابو او سوډیم هایدرو اکساید د اوبلن محلو څخه په لاس راځي او په طبیعت کښې په جامد ډول په کانو او همدارنګه د سمندرونو په تروو اوبو کښې شتون لري چې د تخنیکي وسایلو په واسطه د کانو او د سمندرونو د تروو اوبو څخه د تبخیر او د لمر د انرژي په واسطه لاسته راځي. د غذایي موادو سربیره د غیر عضوي مرکباتو او عناصرو په تولید کښې هم د مالګو څخه استفاده کیږي. هغوی لکه کلورین غاز، سوډیم فلز، په همدې ترتیب سوډیم کلوراید، هایدروجن غاز او داسې نور. د هایدروجن غاز څخه خپله د لارو او د سړکونو د واورې د ویلې کولو لپاره او د شیریخ په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کیږي او په کال کښې د دې مرکب مصرف چې ده 150 ټنو ته رسیږي او په همدې ترتیب سوډیم کلوراید څخه بیا په کرنیزو خاورو کښې چې ځینې وختونه د نباتاتو لپاره ضرر او یا هم د زیان سبب کیږي نو ځکه د سرې د تخریب سبب کیږي د دې څخه استفاده نه کیږي. خو موږ او تاسو پوتاشیم کلوراید مالګه لرو چې هغوی د نباتاتو د ودې او نمو لپاره او په عین وخت کښې د زړه د تکلساتو په تنظیم کښې ډېر مهم رول لري او په همدې ترتیب 90% د پوتاشیم کلوراید څخه د کیمیاوي سرې په توګه زیات استفاده کیږي او په مصرف رسول کیږي. او په همدې ترتیب یوه بله مالګه چې د سوډیم نایتریټ په نوم سره یادیږي دا هم د کیمیاوي سرې په توګه او په عین وخت کښې د اور لوبې د څرمنو صنعت او د اور لګونې مادې په توګه استعمالیږي او یا هم زیات استعمال لري چې دا د په ورځني ژوند کښې د مالګو اهمیت و. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې ارزونې ته.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کاربوهایدریتونه چې د 50 صفې څخه پیل 16 صفې ته به پای ته ورسیږي. دریم څپرکی نهم لوست کاربوهایدریتونه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې عضوي مرکبات وویله او په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ډولونه وه وظیفوي ګروپونه وه او په همدې ترتیب نن ورځ راځو موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وایو چې کاربوهایدریتونه څه ډول مرکبات دي. کاربوهایدریتونو اصطلاح هغو مرکباتو ته کارول کېږي